رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن جمعه ده د 1409 کال د لړم د میاشتې 18 ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې 2 کېږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو په سر کې پام وکړئ. د خبرونو لنډیسته،
تیر ماښام په کابل کې د یو غټ اور د لګېدو له امله په سلګونو دوکانونه سوځېدلي دي. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې خپل ځان به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بیا کاندید کی. متحده ایالاتو ویلي دي چې په استانبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د وژل شوي ژورنالیست مړی دی د هغه کورنۍ ته وسپارل شي.
د انتخاباتو کمیسیون وایي بل اونۍ د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره مهال ویش اعلانوي.
ریاستي ټاکنې د غزنی د ولایت سره ترسره کړو چې دا یو ټایم لاین ده.
په خوست کې و 209 ښوونځي ته ودانۍ جوړیږي.
په راتلونکو دوو کالو کې به نور د مونږ مکاتب بې تعمیر نه.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو لومړی به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي.
السلام علیکم. تیر ماښام د کابل په یو مارکیټ کې اور ولګېد. دغه اور ماښام شاوخوا شپږ بجې د کابل د ښار د نادر پښتون واټ په سیمه کې لګېدلی و، او دوکانداران وایي چې اور د خیرخوا په نوم د الکترونیکي سامانونو او د کورنۍ شیانو د پلورلو په مارکیټ کې ولګېد. خو ډېر ژر دغه مارکیټ دوه نورو مارکیټونو ته هم سرایت وکړ، چې له امله په سلګونو دوکانونه وسوځېدل او دوکاندارانو ته د لسګونو میلیون ډالرو په ارزښت زیان رسولی. د سوځېدل شو دوکانونو څو دوکاندارانو نن د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د اور وژنې عمله په وخت د اور په قابو کولو کې پاتې راله، او دا یې وکړه که د اطفایي عمله په وخت رارسېدلې وي ډېر دوکانونه به له سوځېدونه ژغورل شوي وي. نن سهار شپږ بجې په بشپړه توګه دغه اور ووژل شو. فکر کېږي چې اور د برېښنا د مزي د شارټۍ له امله لګېدلی دی. د کابل پولیسو د نادر پښتون واټ ته غځېدلي لارې د ټرافیک په مخ تړلې وې. ځینې دوکاندارانو امریکا غږ ته وویل چې د شپې لخوا یو څه مالونه غلا شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د تقسیم الاوقات یا مهال ویش په سر د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو له استازو سره نن د جمعې په ورځ د لړمې په 18 مشورتي غونډې پیل شوې. د دغه کمیسیون د عملیاتي چارو مرستیالې وسیمې بادغیسی نن په دې اړه ژورنالیستانو ته معلومات ورکړل. هغې وویل یو وړاندیز دا دی چې د جمهوري ریاست د ولایتي شوراګانو او د غزنی په ویاله کې د ولسي جرګې انتخابات په یو وخت ترسره شي. بل وړاندیز دا دی چې د جمهوري ریاست انتخابات پرته د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نه ترسره شي او د ولایتي شوراګانو انتخابات وروسته وشي. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به د راروان لمریز کال د حمل په 10مه د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره مهال ویش بله اونۍ اعلان کړي. تیره اونۍ د افغانستان د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې یو شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او پخواني جهادي قوماندانان پکې شامل دي او پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هم ملاتړ کوي، د یو ګډ کاندید غوره کولو په سر وغږېدل، خو تر اوسه لا موافقې ته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس اشرف غني هم د امریکا د بلومبرګ خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي غواړي چې د 1498 هجري شمسي کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړي. کارلی غنی ویلی دی چې له طالبانو سره سوله یو مهم کارو چې د پیل کو او باید چې بشپړیږي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم ویلی که خلک وغواړي د چمتو دی چې بیا خپل ځان کاندید کړي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. نن د جمعې پر ورځ هم د یوې عیسوۍ ښځې آسیا بیبي چې د توهین رسالت د قانون له مخې څو کاله مخکې نیول شوی وه او د لاهور عالي محکمې ورته د اعدام سزا اورولې وه د بریزم کېدو په خلاف په مسلسل ډول د اسلامي ګوندونو احتجاجي مظاهرو دوام وکړ.
غلام یې رسول مې،
د اسلامي ګوندونو په غوښتنه د اسلام آباد، کراچۍ او لاهور په شمول په غټو ښارونو کې دوکانونه او مغازې نن تړل شوې. په سلګونو خلک سړکونو ته راوتلي او عمومي لارې تړلې وې. په عین وخت کې د پاکستان د پوځ په یو رسمي بیان کې چې نن جمعې په ورځ په راولپنډۍ کې د نظامي قرارګاه خپور شوی دی، راغلي چې آسیا بیبي د سترې محکمې د رئیس په حکم خوشې شوې وه او پوځ په دې موضوع کې ککړ نه و. ځینې خلک په دې فکر دي چې قاضي قضات ثاقب نثار دغه پریکړه د پوځیانو د فشار په وجه وکړه، خو پوځ په خپل بیان کې په ظاهره کوونکو دا خبرداری هم ورکړی که حکومت ورنه غواړي نو پوځ چمتو دی چې مداخله وکړي او د مظاهره چیانو مخه ونیسي. له بلې خوا په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو په موده کې په لسګونو ژورنالستان وژل شوي دي او یا له درکه شوي دي. تر اوسه قاتلان درک نه دی لګېدلې او نه څوک نیول شوي دي. د رپورټ خلاصه شافیا سردار ته استولولي.
په پا پاکستان کې د خبریالانو د حقونو او د وینا د ازادۍ یو آزاد ټولنه چې د ازادۍ شبکه نومیږي په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د تیرو 15 کلونو په موده کې په پاکستان کې 6 ژورنالیستان وژل سوي دي، خو د قاتلانو له جملې څخه یوازې یو کس نیول سوی او محاکمه سوی دي. دغه رپورټ چې د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 کال پورې د ژورنالیستانو د وژلو پیښې پکې درج سوي دي وایي چې د پنجاب په صوبه کې د ټولو څخه زیات ژورنالیستان وژل سوي دي. په پنجاب کې 8 تنه وژل سوي دي او په خیبر پښتونخوا صوبه کې 9 تنه وژل سوي دي. دغه ټولنې مشر اقبال خټک د ډیوی رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په پاکستان کې خبریالان په دوامداره توګه د هدفي وژنو سره مخ کیږي او حکومت د امنیت په ساتلو او د عدالت په تامینولو کې ناکام سوی دی.
دا واشنگتن دی. امریکا وایي چې 13 میاشت په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د وژل شوي سعودي ژورنالیست او د واشنگتن پوسټ د ورځپاڼې د لیکوال جمال خاشقوجي د مړي ټوټې باید د هغه کورنۍ ته وسپارل شي. پام وکړئ، رپورټ ته چې اشوق الله رحیم زوی لولي.
دا خبره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یو ویان رابرټ پلادینو پرون وکړله. د ترکیې حکومت هم د سعودي عربستان غوښتي دي چې د خاشقجي د مړي په حق له دې ورته معلومات ورکړي چې چیرې ښخ کړی دی. د ترکیې لوی څارنوال د چهارشنبې په ورځ په رسمي بیان کې ویلي دي چې د وژلو نه وروسته د خاشقجي د بدن غړی پرې شوي دي. فکر کېږي چې هغه د سعودي عربستان د شاهي تخت د وارث محمد بن سلمان په امر ووژل شو. د ترکیې حکومت چې په دې اړه تحقیقات کوي وایي چې سعودي عربستان ورسره لازم مرسته نه کوي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
له بلې خوا د امریکا د فیرفیکس کاونټي پولیس وایي چې د سعودي عربستان د هغو دوو پیغلو خویندو مړي د نیویارک د ښار سره څیرمه د هډسن له سیند نه وړمه ورځ راوویستل چې تېره هفته لا درکه شوې وې. پولیسو د ایپی خبري اژانس ته د پنځشنبې په ورځ ویل دواړه یو ځای تړل شوي وي او جامې په غاړه وي، خو د وهلو او یا ټکولو کومې نښې په بدن نه لیدل کېږي. 2 کلنه روتا او 14 کلنه تلا فاریا له څه مودې راهیسې په ورجینیا کې له خپلې مور سره یو ځای ژوند کوو او درس یې لوسته. هغوی غوښتل چې سیاسي پناه واخلي. د سعودي حکومت یې مور تر فشار لاندې نیولې وه چې زر تر زره بیرته سعودي عربستان ته ستنه شي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. په خوست کې و 209 شونځي ته ودانۍ جوړیږي. دا رپورټ به لږ وروسته واوري. خو د انتخاباتو کمیسیون بیا وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د محل ویش په سر یې سلام مشورې پیل کړي او ټاکل سوی د دغو سلام مشورو په پای کې به بل اونۍ محل ویش اعلان سي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ رالېږلی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د روان ټاکنو لپاره د محلویش د ټاکنو په سر د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لاسال سره نن د جمعې په ورځ مشورتي غونډه لړۍ پیل کړه. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس ګلا جان بدی سایت د مشورتي غونډې ته د دغه کمیسیون لخوا د دوه ترتیب شوو وړاندیزونو په هکله معلومات ورکړل او ویل چې محلویش به د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لاسال سره د سلام مشورو وروسته اعلان شي.
یو توصیه چې هغه د بیمدي همکارانو هم ده که چیرته موږ
فقط ریاستی ټاکنې دی غزنی دی ولایت سره تر سره کو چې دا یو ټایم لاین ده او بل ټایم لاین دا ده چې هغه ریاستی ټاکنې دی ولایتي ټاکنو سره یو ځای تر سره شي د تاسو نظریات به هم په دې اړه باندې واورو ترڅو یو نهایی فیصلې ته ورسیږو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو وړاندیز دا دی چې د جمهوریت ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې ټاکنې پر یو وخت تر سره شي او بل وړاندیز دا دی چې د جمهوریت ټاکنې پرته د ولایتي شوراګانو ټاکنو تر سره شي او دولتي شوراګانو ټاکنې بل وخت په ځان تر سره شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوریت ټاکنې دولتي شوراګانو ټاکنو څخه جلا تر سره شي پر دغه کمیسیون به د کار فشار کم شي او ورسره به د ټاکنو د مدیریت او پر وخت د ټاکنو د پیلو پیلانولو کې هم کمیسیون سره مرسته وشي خو د ټاکنو کمیسیون وایي چې په جلا جلا ډول ټاکنې به د پیسو د مصرف د کچې د زیاتېدو تر څنګ امنیتي ګواښونه او په ټاکنو کې د خلکو پر ونډه هم اغیزه وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د روان لمریز کال د حمل یو دیشتمه د جمهوریت ټاکنو د ورځې په توګه لوړاندې اعلان کړی ده تیره اونۍ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استادي په یوې اعلامیه کې د ټاکنو له کمیسیون د جمهوریت د ټاکنو لپاره د مهالویش د اعلانولو غوښتنه کړې وه په افغانستان کې د جمهوریت ټاکنو ته د وخت پر وړاندې کېدو دغو ټاکنو لپاره د احتمالي نوماندانو د غوره کولو په سر د سیاسي ډلو ترمنځ هم سلا مشورې پیل شوې دي د دغو سلا مشورو په لړ کې تیره اونۍ د افغان حکومت د مخالف د سیاسي ګوندونو لوی ائتلاف چې په ډېر شمېر د پخوانیو مجاهدینو مشران او پخواني قمانداران پکې راټول شوي او د افغانستان پخوانی جمهوري رئیس حامد کرزی هم ملاتړ کوي د ګډ نوماند غوره کولو لپاره څو ځلې غونډې جوړې خو تر اوسه د یو نوماند په غوره کولو موافقه ته نه دي رسېدلې د دې سربېره جمهوري رئیس محمد اشرف غني هم د امریکا د بلومبرګ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د 1998 کال د حمل د 11مې ورځې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې بیا ځان کاندید کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د روان ټاکنو لپاره د هڅې په داسل کې پیل کړي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو چارواکو د ټاکنو ساري دارو د دغه کمیسیون چارواکي د ټاکنو په مدیت کې په پاتې راتلو تورن کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان بدی سید هم د ولسی جرګې په ټاکنو کې نیمګړتیاوي مني خو وایي چې کمیسیون د پاکو رایو څخه د ناپاکو رایو بېلولو ته ژمن دی
ټول هغه شکایتونه د هغو صندوقونو د هغو مرکزونو محلونو په اړوند باندې چې دي هغه په دقیقه توګه باندې بررسي کیږي د بیا شمېرنې یا د ابطال په اړه باندې به دواړه کمیسیونونه په همانګۍ باندې جدي تصمیم نیسي هیڅوک د دې اندېښنه نه لري چې موږ هغه ناپاکې رایې تورې رایې چې د تقلب څخه کوشش سوی یا تقلبي رایې دي هغه د موږ تایید کوو د موږ په نس باندې معتبرې نه د شکایاتو د کمیسیون او نه هم د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په اړه باندې هغه رایې چې د تقلب شکوک او شبهات په غوږ کې وجود ولري هغه موږ ته معتبرې نه دي ان شاء الله د غوږ سره به د موږ د طرزالعملونو او د قانون مطابق چلند کیږي ټولو ته د دې اطمینان ورکو ژمنه کوو چې شفافیت ته د مخکې نه هم ژمن وو اوس هم ژمن یو او شفافیت په کامله توګه په ټولو طرزالعملونو کې په ټولو کارونو کې په نظر کې نیسو سپینې او تورې رایې به ان شاء الله یو د بل څخه جلا کیږي او زر تر زره به موږ د دې اعلان کوو
د تلې د میاشتې 18مې ورځې په ټاکنو کې د بایومیټریک لارې د رای ورکونکو د پیژندګلۍ تر څنګ په ډیرو مرکزونو کې د دغې ټکنالوژۍ پرته هم رای کارول شوي د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې د څه باندې 3 میلیونه کارول شوو رایو 40% د بایومیټریک پرته کارول شوي دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.96 اف ام 3.15
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده د کلو د پراختیا او بیا رغونې وزارت لخوا په خوست کې د 209 لپاره د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې د سیمې خلکو د دې اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې په دې سره به د اوږد مهال لپاره زده کوونکو او ښوونکو ته مناسب درسي چاپیریال برابر سي په دې باره کې پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ ده
په داسې حال کې چې د هیواد تر نیمایي ډیر ښوونځي ودانۍ نه لري د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت پلان لري چې په راتلونکو 2 کلونو کې د 6000 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړي په همدې ترڅ کې د خوست لپاره د 209 ښوونځیو د جوړېدو چارې چې په یاد شوي پلان کې نیول شوې پیل شوې او د 2 کلونو په موده کې به یې چارې تکمیل او د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شي د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمي آشنا راډیو ته وویل چې د دغو 209 ښوونځیو پر ودانیو $15 میلیونه لګښت کیږي هغه وایي چې د ښه کیفیت لپاره یې نظارت ولسی خلق کوي
په راتلونکو 2 کالو کې به نور د مونږ مکاتب بې تعمیر نه او د خپل راتلونکو نسل لپاره به د زده کړې مناسب چاپیریال ورته مهیا کړو ځکه دوی راتلونکو رهبران دي او د دې ملت واجب یې خیره دوی ته سپارل کیږي
په ټولیز ډول په خوست کې 350 دولتي ښوونځي فعالیت لري له دې جملې څخه په مرکز او ولسوالیو کې رسې باندې 200 خوانځي زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې سرل مرکز زده کړې پر مخ وړي. په ورته وخت کې عام خلک د دولت د دغه اقدام هرکلی کوي. د دوی په وینا په دې سره به د اوږد مهال لپاره د زده کوونکو او ښوونکو هغه ستونزې حل شي چې د سرپناه د نشتون له کبله ورسره مخ دي.
موږ د دولت نه دا غوښتنه کوو چې نورو ولسوالیو نورو ساحو ته دوی باید رزدګي وکړي، هلته مکاتب د تعمیراتو لپاره بودیجه ځانګړې کړي.
عبیدالله ګرباز، موږ مکتب نه لرلو چې پکې وکړ کې مکتب یې وجرا کې پاکه جلکۍ وړکې نه زیدل، دوه ټایمه سبق وته یلو. دولت نه ډېره شکریا ادا کوي چې موږ ته تعمیر منظور کړو. بدا غزي کې نو موږ ډېر شکرګزار یو.
د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې 50% ښوونځي ودانۍ نه لري. افغان دولت ویلی چې 6000 خوانځي ته د ودانۍ جوړولو لپاره د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت 200 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. د دې خوانځي ودانۍ ته د افغانستان جغرافیایي او اقلیمي شرایطو ته په پام سره 28 مختلفې نقشې ډیزاین شوي. د پوهنې وزارت ویلی چې په دې سره به څه باندې 2 میلیونه زده کوونکو ته سالم درسي چاپیریال برابر شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به 6000 ښوونځیو ته ودانۍ جوړوي، او وزارت وایي چې په دې سره به 80 په سلو کې د ښوونځیو د ودانیو ستونزه حل سي. زموږ همکار سمیع الله جلازی په دې هکله د پوهنې د وزارت د ویان کبیر حقمل سره مرکه کړي چې په ګډه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو چې په خبرونو کې اوریدلی، د کلیو پراختیا وزارت په مرسته تیره اونۍ د خوست ولایت په ځینو سیمو کې د شاوخوا 60 ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل سوه. دا د هغو پروژو په لړ کې کار ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جلاتواب جمهور رئیس د حکم له مخې په ټول افغانستان کې باید د 6000 شاوخوا ښوونځي جوړ شي. د دې ښوونځیو د جوړېدو لپاره بودیجه ځانګړې شوې ده، او لومړی د بنسټ ډبره یې 2 وړاندې د کابل په ګلدره ولسوالۍ کې د پوهنې د وزیر، د کلیو پراختیا د وزیر او د مالیې د وزیر لخوا کېښودل سوه. په دې لړ کې به په یو کال کې شاوخوا 2200 ښوونځي، او له هغه نه وروسته هم 2300 نور ښوونځي
ته اخیستنې ته بوس پاره. اکمل صاحب، داسې درته معلومه ده چې سږ کال د افغانستان په کومو سیمو کې ښوونځیو لپاره ډېرې ودانۍ جوړ شوې دي؟ هغه سیمې چې هلته ښوونځیو ودانۍ نه درلوده، دا ارقام څه در سره یا مناطق درته معلوم دي؟
په ټوله کې د دې لپاره چې تیر کال او سږ کال یوه پروسه اوسوله، دا د ښوونځیو د ودانۍ جوړولو مسؤلیت له پوهنې وزارت نه واخیستل سو، د کاری پراختیا او کلو پراختیا وزارتونو ته وسپارل سو. نو پوهنې وزارت په د ښوونځیو د جوړولو په برخه کې داسې ډېر څه نه دي کړي. د بودیجې لحاظ هم موږ مشکل درلود، خو اوس چې دا د نویو ښوونځیو د جوړېدلو پروسه شروع شوې ده، انشاءالله په یو کال کې به موږ 2200 ښوونځي جوړوو او دغه ګټې اخیستنې ته سپارو. د دې ښوونځیو په جوړېدو سره به شاوخوا 50% د ودانۍ ستونزې، د تعمیراتو ستونزې چې د اوس لپاره د پوهنې وزارت سره لاس او ګریوان ده، دا به حل
شي. اکمل صاحب، مننه. فقط د وروستۍ پوښتنې په توګه، دا 6000 ښوونځي یوازې د سخت کال لپاره پلان سي وو که راتلونکي کال کې به هم نورې ودانۍ جوړیږي؟
دا د 2 کلونو پروژه ده، او ان شاء الله د 2 کلونو په جریان کې به موږ 6000 ښوونځي جوړ کړو. 2300 سخت کال جوړیږي، 3300 به ان شاء الله لومړی کال کې جوړیږي، 3300 بیا په دوم.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده، او دا هم یو نړیوال رپورت. امریکا د سعودي عربستان څخه غوښتي چې د جمال خاشقجي د بدن غړي دي د هغه کورنۍ ته وسپاري چې شخ یې کړي. دغه عرب ژورنالیست په ترکیه کې د سعودي په قونسلګری کې اول زندي سوی وو، او بیا یې د بدن غړي پریسی وو. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریالی سیدنی سین په رپورت کې د عاشق الله رحیم زوی څخه واوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان نه غوښتي چې هر څومره زر امکان لري د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د بدن غړي دی پیدا کړي، او د هغه کورنۍ ته دی وسپاري چې په سمه طریقه ښخ شي. ترکی چارواکو ویلی دی چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته تر ننوتلو وروسته زندۍ شو او بیا یې د بدن غړي ټوټه ټوټه شول. د خاشقچی کورنۍ او ملګرو هم غوښتي دي چې د هغه د بدن غړي دی ورته وسپارل شي.
Our priority is now the same as the Khashoggi family to have at least part of Jamal's body and to be true to
مونږ د خاشقچی ملګری او د هغه د کورنۍ غړي غواړو چې لکتر لګه د هغه د بدن غړي دی راته وسپارل شي. مونږ غواړو د هغه مړی په مدینه منوره کې ښخ کو. مونږ د ټول نړۍ نه غواړو چې د سعودي عربستان په حکومت فشار واچوي چې زمونږ د غوښتنه ومني. په همدې حال کې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د خاشقچی په قضیه کې د سعودي د حکومت واکمنانو ورسره غداری نه ده کړې. ډیر شواهد مو ترلاسه کړي او په ډیرو شیانو کار کوو. هغوی په دې قضیه کې زما سره خیانت نه ده کړی، خو امکان لري چې د ځان سره به یې غبن کړی وي. کارپوهان په دې باور دی چې د جمال خاشقجي وژل کېدل او په لومړي سر کې د سعودي عربستان د چارواکو عکس العمل چې ویل یې په دې قضیه کې هیڅ لاس نه لري، او بیا وروسته د هر څه منل په خط کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان موقف کمزوری کړی دی. ځینې بیا وایي اوس امریکا ډېر ښه فرصت لري چې سعودي ته قناعت ورکړي چې په یمن کې خونړۍ جګړه بنده کړي. د بیروت په امریکایي پوهنتون کې پروفیسر هلال خاشان په دې هکله امریکا غږ ته داسې وویل:
There's no doubt in my mind that the killing of Khashoggi has applied forceful pressure on the
زما په فکر په دې کې هیڅ شک نشته چې د جمال خاشقجی د وژل کېدو وروسته په سعودي فشار زیات شوی چې په یمن کې د اوربند کېدو ته غاړه کړي، او هغوی به په نورو مسلو کې هم نرمي اختیار کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر ویلی دی چې امریکا به په راتلونکو څو اونۍ کې د جمال خاشقجی د قاتلانو په حق له پوره معلومات ترلاسه کړي، او پر هغو کسانو به چې د سعودي عربستان دغه ژورنالیست په قتل کې لاس لري بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې متحده ایالات پر هغو کسانو بندیزونو د لګولو په لټه کې دی چې د سعودي دغه ژورنالیست په قتل کې ښکېل ول. امریکایي مقامات همداشان د سعودي عربستان غوښتي دي چې د ښاغلي خاشقجي د مړي ځای څرګند کړي او ډېر زر یې د هغه کورنۍ ته وسپاري. ترکي مقامات ویلي چې د خاشقجي مړی ټوټه ټوټه شوی او یو نامعلوم لوري ته انتقال شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه په کندوز کې په څارویو کې یو ډول ناروغي پیدا شوی چې انسانانو ته هم خبريږي. په دې باره کې زموږ خبريال ګل رحیم نیازمن له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د بروسلوز په نامه د څارویو د مرض د واکسین کمپاین پیل شوی دی. ډاکټران وایي چې بروسلوز یو ډول مرض دی چې په څارویو کې پیدا کیږي، خو له څارویو سره د نږدې تماس او خاموشیدو د خوراک له لارې انسانانو ته هم انتقالیږي. په دې خاطر چې په قندوز کې د څارویو د دغه مرض مخه ونیول شي، د زراعت او مالدارۍ د ریاست لخوا د څارویو د بروسلوز د مخنیوي په خاطر څاروي واکسین کیږي. د قندوز د زراعت ریاست د مالدارۍ د څانګې امیر باورخان وایي چې دا ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته هم انتقالیږي، نو ځکه د زراعت وزارت لخوا د بروسلوز واکسین کمپاین تطبیقیږي.
دغه واکسین د قندوز په سطح باندې د څلوي غزره وړه حیوانات دي او 3500 خوسکیو لپاره خاص شوی دی د کال لپاره. دا د برسلوز ناروغي چې چونی یو ساري ناروغي ده، دغه ناروغي د حیوان نه انسان ته سرایت کوي، نو د دې په خاطر باندې دولت او وزارت زراعت کوشش کوي چې د افغانستان 4 ولایتونه د کوشش لاندې ونیسي. دا واکسین د کندوز مرکز په شمول ولسوالۍ او په ټول ولایت کې تطبیقیږي، کېدای شي چې یو میاشت په بر کې ونیسي.
هغه وایي چې دهقانان او مالدار خلک باید د څارویو شیدې ښې وجوشوي او خامې ونه خوري. باور زیاتوي چې د دې ترڅنګ مالدار خلک باید له څارویو سره د نږدې تماس په ترڅ کې د ځان د صحت خیال هم وساتي. په قندوز کې ډاکټران وایي چې کومې میرمنې په بروسلوز اخته شي، د حمل د ضایع کېدو سبب هم کیږي. محمد اسماعیل ویترنر دی، هغه وایي چې بروسلوز ساري مرض دی. او کومي مېرمنه چې په دغه مرز اخته کیږي د اولاد د زیان کېدو امکانات زیات دي.
په دې خاطر چې بروسلوز یو ساري او زونوز مرز دی او انسانانو ته ساتامه ته ضرر لري، په دې خاطر دا دولت سپورت کوي او واکسین راولي او سلور د شولاتو ته توزیع کوي. په هغه خاطر دی چې مالو ته سرایت وکړي، د اول علائم بارز علائم دا دی چې بچای چي لس خواګانې په یو وخت کې بیا ټول مال چې دی هغه ټول بچای چي بعد مالدار دلته پوهیږي او ډاکټر دلته پوهیږي چې دا بروسلوز دی. دا که انسانانو ته سرایت وکړي ډیر تاوان لري، دا مفصل درد کوي، ملای درد کوي، دا نسل چې دغه نه پیدا کیږي هغه برسولو سره باخته ای.
په قندوز کې به په روانه یوه میاشت کې 3500 څارویو ته د برسولوز واکسین وشي چې خلک یې هم له خطر څخه وژغورل شي. په قندوز کې هغه خلک چې دهقاني کوي ورسره څاروي هم ساتي. په کلیوالو سیمو کې د دهقانانو اقتصاد په زراعت او مالداری باندې ولاړ دی. دهقانان د څارویو محصولات لبنیات پلوري او لدې لارې د ژوند چارې مخکې وړي. یو شمېر هغه کسان چې مالداري زیاتوي شیدې په قندوز کې د لبنیاتو په فابریکا پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم د دې خبرونې وروستی رپورت. برما او بنگلادیش موافقه کړې چې په بنگلادیش کې د روهینګیا مسلمانان به بیرته خپل هیواد ته ستانسي. نور تفصیل په رپورت کې واوري.
د روهینګیا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې باغي کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې د خلکو قتل عام اوس هم دوام لري. راپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 روهینګا د مهاجرۍ او لس برما ته سپارل دي. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لس سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د بنگلاديش مقامات د دغه مهاجرو د استول مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او کنه. هغه وایي
د
ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د غوی پاستولو او انتقال کې اصلاح نه لري. په دې ورسی ردغه ادارې ته نو حکم لستره رسیدلې او نه هغه تصدیق کړی دی. رپورټونه وایي چې د غلیست د برما د حکومت په اختیار کې دی. زموږ سره دا اندېښنه شته دی چې اوس هم د رخاین په حالت کې د مهاجرو د ستنېدلو لپاره هیڅ شرایط برابر نه دي چې هغوی په خپله خوښه ستنې شي او هم د حفاظت، د عزت، د ژوند او د تغذیې غم باید وخوړل شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اوس په داسې موقف کې نه ده چې د رخاین ایالت ته د دغو مهاجرو د استولو لپاره سهولتونه برابر کاندي. د 2018 کال د اگست د میاشتې په اخر کې تقریبا 200,000 د رخاین نه د روهینګا مهاجر د بنگلاديش د کاکاس بازار ته رسیدلی وو. دغه مهاجر د برما د فوز د سختو ظلمونو، د هغوی په عزت د تیری او د کور و کلي د سوځول نه وروسته بنگلاديش ته تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو یو راپورټ وایي چې وسام د روهینګا خلک په تیښته کې دي او سږ کال تقریبا 14,000 مهاجر بنگلاديش ته رسیدلی دي. په برما کې د روهینګا خلکو ته ګرچې دا د غوی شپږم نسل هم دی، تابعیت لا نه دی ورکړ شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نتاق خغلی مایچ وایي چې دا اوس د برما د حکومت کار دی چې د دغو مهاجرو د رسنلو دپاره شرایط برابر کاندي، چې په هغې کې دغو مهاجرو ته د تابعیت ورکول، د سفر، د ازادۍ، د تعلیم، د حق او د اساسي خدماتو د شرایطو برابرول هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د سات خبرونه د یو تازه خبر مخې ویل کیږي چې د پاکستان یو اسلامي مشر مولانا سمیع الحق په لاهور کې اوسل شوی. نور تفصیل به تاسو ته منګه په بل خبرونه کې دروورو. تیر ماښام په کابل کې د یو غټ اور د لګېدو له امله په سلهاو دوکانونه سوځېدلي دي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی اعلان کړی چې دی به د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره کاندید دي. پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم ویلي دي که خلکو غواړي دی چمتو دی چې ځان بیا کاندید کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې چین ته په خپل رسمي څلورځني سفر تللی دی، نن د جمعې په ورځ د جمهور رئیس شی جین پینګ سره وکتل. عمران خان دا سفر په داسې حال کې کړی چې پاکستان د ډېرو سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی او د چین نه د مالي مرستې غوښتنه کړې وه. پا په عین وخت کې د جمعې پر ورځ هم د یوې سوی ښځې د چې د توهین رسالت د قانون له مخې نیول شوې وه د سترې محکمې د پریکړې په خلاف باندې په مسلسل ډول د اسلامي ګوندونو مظاهرې د پاکستان په غټو ښارونو کې روانې وې.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زموږ بل خبرونه چې د روغتیا او نیز خبرونه ده د تیو په شوځ کې د تیو د سرطان په باره کې ستاسو سره خبرې کوو. هیله ده چې خبرونه هیر نه کړئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.